پیښور کې د ورځې درې بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بل غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او مرکې او 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث درورو. خبرونه له پامیر ساحل او
ملکنډ ته د کسٹم قانون غځولو حکومتي پریکړې پر ضد نن په ټوله سیمه کې کار بندیز او احتجاج دی. په سمانی کې په ټرافیکي پیښه کې څلور کسان وژل شوي او امریکایي ولسمشر ویلي امکان شته چې روسیا د ډیموکرات ګوند ایمیلونو افشا کولو کې لاس ولري. بشپړ خبرونه په ملکنډ کې د کسٹم یا ګمرکاتو قانون نافذولو پر ضد احتجاجي کار بندیز دی. په سیمه کې د سیاسي ګوندونو او سوداګرانو ټولنو مشرانو نن د ملکنډ په دیر، سوات، بونیر، شانګلی او چترال کې احتجاجي لاریونونه کړي دي او ټول بازارونه یې تړلي دي. په مینګوره بازار کې د سوات سوداګرانو ټولنې مشر عبدالرحیم احتجاجي جلسې ته په وینا کې تور پورې کړ چې ملکنډ ته د قانون په غځولو کې صوبایي او وفاقي حکومت دواړه ککړ دي. خود خیبر پختونخوا خزانه وزیر مظفر سید نن مشال راډیو ته ویل حکومت په ملکنډ کې د کسٹم قانون د لاګو کولو مخالف دی او له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې له دې پریکړې په شا شي. هلته د سوات وکیلانو ټولنې هم د احتجاجي تحریک ملاتړ کړی دی او د منګورې های کورټ بنچ په ګډون یې په ضلعي عدالتونو کې هم کاربندیز کړی دی. د قبایلی سیمې اورکزیو په سمانی کې ټرافیکي پیښه شوې چې پکې څلور کسان وژل شوي او څوارلس ژوبل دي. د هنګو مرستیال کمشنر عبدالغفور شاه مشال راډیو ته وویل دا پیښه نن سهار شاوخوا 3:30 بجې شوې ده. د ده په خبره له سمانی څخه هنګو ته د سپرلیو روان ګاډی له ډرایوره بې قابو شو او کندې ته پرېوت. هلته د هنګو روغتون مشر ډاکټر اکبرجان وایي روغتون ته څوارلس ژوبل شوي کسان وروړل شوي چې د ځینو روغتیایي حالت ښه نه دی. دی زیاتوي په وروړل شویو څلورو مړو کې دوه ښځې او یو ماشوم دی. په کراچۍ کې د وسلوالو په ډزو کې د پوځ دوه سرتیري وژل شوي دي. پولیس وایي پیښه تېره ورځ د کراچۍ په صدر سیمه کې د پارکینګ پلازې له ودانۍ سره نږدې شوې ده. د دوی په خبره په موټرسایکل سپرو وسلوالو د پوځ پر ګاډي ډزې وکړې چې پکې حوالدار عبدالرزاق او سرتیری خادم حسین ووژل شول. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د حملې ذمواري منلې ده. افغان چارواکو د ننګرهار په څلورو ولسوالیو کې د اسلامي دولت ډلې شاوخوا 1500 وسلوالو وژلو او ژوبلولو دعوه کړې ده. د ننګرهار والي ویان د تاوله خوږیاڼي تیر مازیګر مشال راډیو ته وویل دا مهال د کوټ ولسوالۍ په وروستي کلي کې د داعش ډلې پر ضد عملیات روان دي.
د دې عملیاتو پر مهال تر اوسه پورې د کوټ ولسوالۍ شریعت سیمې پاتې شوي وازي یو کلی چې اوس مهال پکې تصفیوي عملیات دوام لري. دا پاتې چې په بشپړ ډول کوټ موګا
خوګیانی زیاته کړل له وسلوالو څخه په پاک وکړل شویو سیمو کې به داسې یو میکانیزم عملي کوي چې په راتلونکي کې امنیت باوري کړل شي. تېره ورځ د افغانستان رسنیو ځینې انځورونه خپاره کړل چې پکې د کوټ ولسوالۍ هغه ودانۍ ښودل شوي دي چې افغان ملي اردو د اسلامي دولت ډلې له کنټرول خلاصې کړي دي. د کندوز په قلعه زال او درچه دشت ارچی ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په بریدونو کې درویشت وسلوال وژل شوی دي. په شمال کې د 209 شاهین قولی وردو ویاند ډګرمند عبدالقهار آرام نن مشال راډیو ته وویل دا بریدونه تیر شپه شوی دي. د په خبره په قلعه زال کې 14 او دشت ارچی کې 2 وسلوال طالبان وژل شوی دي. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي دا ممکنه ده چې روسیا تیرونی د ډیموکرات ګوند د ګڼو ایمیلونو په افشا کولو کې ککړ وي چې مخه یې ښایي پر امریکایي ولسمشریزو انتخاباتو نفوذ کول ول. بیګا له ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې اوباما وویل هر شی امکان لري. تیرونی د ډیموکرات ګوند ملي کمیټې په زرګونه ایمیلونه یا برېښلیکونه افشا کړل شول چې پکې ښودل شوي چې د ګوند لوړپوړي مشران د هیلری کلنټن او هغې مهم مخالف برني سینډرز ترمنځ په سیالۍ کې د بېطرفه پاتې کېدو ژمنې باوري وجود د هیلری کلینټن نوماندۍ په حق کې ول. دا ایمیلونه په فیلاډلفیا کې د ډیموکرات ګوند رسمي نوماندۍ اعلانولو تر غونډې څو ورځې مخکې ویکیلیکس وپاڼې ته ورکړل شوي دي او چې د هیلری کلینټن شرمندګۍ باعث شول. په داسې حال کې چې د امریکا پلټنو وفاقي اداره اف بی آی تحقیقات کوي، اوباما وویل دی خبر دی چې د چارو ماهرانو روسانو ته ګوته نیولې ده. دی ویل تر هغو چې دی خبر دی روسان نه یوازې د امریکا له حکومتي کمپیوټرونو بلکې له شخصي سیستمونو هم معلومات غلا کوي. مسکو د اوباما دې څرګندونو په اړه لا څه نه دي ویلي. په امریکا کې ډیموکراټانو هیلری کلینټن د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو ته د ګوند رسمي کاندیدی په توګه نومولې ده. تیر ماښام د امریکا په فیلاډلفیا ایالت کې د ډیموکرات ګوند غونډې دویمه ورځ په شور او ګډوډۍ پیل شوه. تر دې لږ ساعت وروسته په ډیموکرات ګوند کې د هیلری کلینټن پخوانی سیال برنی سانډرز له غونډې غوښتنه وکړه چې نوموړي ته دې رای ورکړي. د ولسمشرۍ نوماندۍ لپاره د استازو په دې غونډه کې کلینټن له اړینو 2,303 څخه د زیاتو استازو رای ترلاسه کړي. په غونډه کې د ډیموکرات ګوند 4,500 نمائندگان برخه اخلي. د شام دولتي ټلویزیون وایي له ترکیې سره پر پوله د کوردانو په اکثریتي وړو کې ښار قامشلي کې موټر بمې چاودنه شوې چې پکې 22 کسان وژل شوي دي. دولتي ټلویزیون ویل موټر بمې چاودنه نن د وړو کې ښار په غربي څنډه کې شوې. د شام بشري حقوقو څار برتانیا میشته ډله وایي په حمله کې د کوردۍ انتظامي مرکزي دفتر په نښه شو. د ډلې په خبره په برید کې 14 کسان وژل شوي او لسګونه ژوبل دي. د شام بشري حقوقو څار ډله زیاتوي تر لومړۍ وروسته دویمه چاودنه هم شوې ده. کوردان د حساکه ولایت زیاتره برخې کنټرولوي چې پکې قامشلي ښار هم پروت دی. اسلامي دولت ته وسلوالې ډلې د حملې ذمواري منلې. او په ترکیه کې د ناکامې کودتا تر هڅې وروسته دوه هغه جنرالان تېره ورځ په دوبۍ کې نیول شوي چې په افغانستان کې یې د ناټو په لیکو کې خدمت کاوه. د ناټو یوه ویاند ویلي د ترکیې ځواکونه په هغه هیواد کې خپل ماموریت ته دوام ورکوي. دې ویاند البته د دوو ترکیو جنرالانو نیول کېدو په اړه څه دي ویلي. د خبرونو پای او اوس رفت انجم د کرنسیو یا اسعارو لوبیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیه خرڅول کیږي او په 1.6 روپیه لس پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپیه 50 پیسې او په 1.48 روپیه. یو درهم په 28 روپیه 22 پیسې او په 28 روپیه 80 پیسې. یو پاوند په 1.26 روپیه 50 پیسې خرڅول کیږي او په 1.26 روپیه 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپیه لس پیسې او په 28 روپیه 45 پیسې. یو افغان په 1.53 پیسے او په 1.55 پیسے. 2.25 ایرانی ریالونه په یو پاکستانی روپیا خرڅول کیږي او 2.88 ایرانی ریالونه په یو پاکستانی روپیا خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه نن د پیښور سره سره د خیبر پختونخوا په زیاتره علاقو کې باران دی. د موسمیاتو د محکمې وینا مطابق راتلونکي 40 غنټو کې به د خیبر پختونخوا هزاره ملکنډ کوهاټ پیښور ډیویژن بنو او ډیر اسمل خان کې د باران امکان وی. سبا له په پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 38 وی او کم نه کم 40 وی. بنو کې زیات نه زیات 40 او کم نه کم 50 او په کوټه کې به د خال وریځو سره زیات نه زیات درجه حرارت 30 او کم نه کم 30 وی.
د مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری په ملکنډ ډویژن کې د کسٹمز ایکټ د نفاذ پر ضد د سیمې تجارانو نن کاربندیز اعلان کړی دی. په منګور کې یو احتجاجي مظاهره ته په وینا کې ځایي سوداګرو د دغه اقدام لپاره د پاکستان مرکزی حکومت او د خیبر پختونخوا حکومت دواړه تورن کړل. خود خیبر پختونخوا د خزانه وزیر بیا وایي حکومت هڅه کوي چې د کسٹمز قانون ملکنډ ډویژن ته و نه غځول شي.
اوس عملتا د ماشومان اسکولونه نشته، روډونه خراب. خیبر پختونخوا د حکومت دا فل فلج فیصله ده چې الته کسٹم ایکټ ایکسټند نشي.
او د بن اوسیدونکو د بجلی د نشتوالي لامل سره ټکوي. یو وایي چې ژوند کول ورته ګران شوی.
پیمیش تو بل خراب شو ده پرینا قسم په خدای چې ټی ایم ای ولې په مخ نه اړای پوس کې کرشه زنانه دي په خدای قسم د شله بنشتا.
اوردونکو تاسو ته په غلطه سره د خبرونه په پیل کې ویل چې په روانه خبرونه کې درته د مشال تر رڼا لاندې خبرونه لرو. خو دغه خبرونه راتلونکي ګړی اوري په دې د دې خبرونه په دویمه نیمایي کې به د نړۍ رنگونه او اف سی آر او پښتانه پروګرامونه ووري. اولنی موضوع ترازو په ملکن ډویژن کې د کسٹمز قانون د نفاذ پر ضد نن په سواد کې کاربندیز اعلان شوی دی او د منګوري په لوی بازار کې احتجاجي مظاهره هم شوې ده. د سیمې د سوداګرو د اتحادیې مشرانو او د سیاسي ګوندونو غړو په خپلو ویناو کې دغه اقدام لپاره د پاکستان پر مرکزی حکومت او همداراز د خیبر پختونخوا پر حکومت نیوکه وکړې او ویل چې د سرونو قربانۍ به ورکړي خو د کسٹمز اکټ نفاذ به ونه مني. نیاز احمد خان له سیمې رپورټ راکوي.
د ملکن ډیویژن وو ضلعو په رنګ ضلع سوات کې هم د کسټم قانون نه منلو په ضد کاربندیز او د منګوري خار په شمول د سوات لرو بر کې واړه لوی کاروباري مرکزونه په مکمله توګه بند کړی شوي ول. د کسټم اکټ په ضد د آل پارټیز اکشن کمیټي تر سوري لاندې لوی احتجاجي جلسه منګوره مین بازار کې وکړه شوه چې پکې تقریبا د ټولو سیاسي ګوندونو نمائندګانو او تجارتي اتحادیو مشرانو ګډون وکړو. د سوات تجارتي اتحادیې مشر عبدالرحیم جلسې ته خپل وینا کې وویل
دا صوبائی حکومت مرکزی حکومت دوارا ملوث دی اور دا دوارا حکومتنا دا دیوی بٹائی گوا خخت دی.
د عوامي نېشنل ګوند ضلع سوات مشر او پخوانی اسمبلی غړي شیرشاه خان وویل د ملکن ډیویژن ولس ډېر ځپلی شوي دي او کچرې دا قانون دې سیمه کې ناپس کړی شو ولس به بغاوت وکړي. د پاکستان پیپلز پارټی ضلع سوات مشر شمشیر علی خان ایڈوکیټ ویل چې د دوی پارټی با د کسٹم قانون په ضد هر قسمه احتجاج کوي.
منګولاډو د تاجر برادرۍ سره، منګولاډو د ملکن ډیویژن د عوامو سره، او انشاء الله دا مور تثابتو که پیا جاما دي او کشرا بابا تک نه، انشاء الله پاکستان پیپل پارټی با د هغوی دسته کار ادا کوي.
په صوبه کې واګداري پارټی پی ټی آی صوبایي اسمبلی ممبر فضل حکیم خان ویل کچرې دا قانون واپس وانغسته شو نو د ملکن ډیویژن ټول سیاسي منتخب نمائندگان به استباګانې ورکوي. ملکن ڈویژن کے سو میاشت اڑان دے د خیبر پختونخوا حکومت په وینا مرکزی حکومت د کسٹم او ٹیکس لگولو امر جاری کړي او دغه قانون منظور شوی دی، ولی اوس د ملکن ڈویژن تجارتی اتحادیه سیاسی ګوندونه او په حکومت کې ناس منتخب سیاسي ممبران د قانون واپس اغستو غوښتنه کوي او سیاسي ممبران په یو بل د کسٹم اکټ لگولو تورنه هم لګوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، منګوره، سوات.
په رپورت کې موریدونکو، نن په ملکن ډویژن کې د کسٹم اکټ د عملي کولو پر ضد د کاربندیز او په سوات په منګوره کې شوې د دغه احتجاجي مظاهرې په اړه واوریدل. په ملکن ډویژن کې د نننی کاربندیز فیصله د سیمې ټولو سیاسي ګوندونو او د تاجرانو تنظیمونو څو ورځې وړاندې په شریکه کړې وه. د پښتونخوا د خزانې وزیر مظفر سید چې له کوز دیر سره تعلق لري، د مشال رډیو له خبریال غلام غوث سره پر دې موضوع په مرکه کې ویلي چې ملکن ډویژن یوه وروسته پاتې سیمه ده، ولس یې ټکسونه نشي ورکولی، نو ځکه د په خبره مرکزی حکومت دی خپل دغه پریکړه واپس واخلي. مظفر سید وایي په ملکن ډویژن کې واکمن او مخالف ټول سیاسي ګوندونه د کسټمز اکټ د عملي کولو خلاف دي. راځي د مرکه واورو.
ملکن ډویژن د صوبه خیبر پختونخوا یو غریب ترین علاقه ده، سیلابونو وهلي علاقه ده، ملیټنسی متاثره کړې حلقه ده، او د پخوانه نه چې پاکستان کله آزاد شوی دی نو دغلته ریاستي غونتې حکومتونه هغې د عوامو هغه شانته د ایجوکیشن سیوا د سوات نه هغې خیال نه دی ساتلی. د 70-71 نه پس بیا لکه اویرنس چې راغلی دی او پولیټیکل سیستم هلته شوی دی نو هلته کار شروع دی، خو اوس هم هلته د ماشومانو سکولونه نشته، هلته روډونه خراب، هلته لہذا په دې سټیج باندې د صوبا خیبر پختونخوا د حکومت هم دا فل فلج فیصله ده چې هلته کسٹم اکټ ایکسټینډ نشي.
ملکن ډویژن ته د کسٹم اکټ د غزولو چې کومه سپارښتنه وه، داسې ویل کیږي چې په هغه کې د خیبر پختونخوا لخوا د حکومت رضا هم شامل و نو دیلر کی تاسی سوائی
دا سیزا زمانگا دا اسلامی دا قائد و مطابق و دا روایت و مطابق و سڑا پا منس کی خطائی ہوشی نو هم سجدہ سہوا ہوشی نو کزما دا حکومت نو سمری پا ورسائٹ و شو یا یو کمی و شو اگر لارا نو چکل پتاو لگی دا جب آئی دا غیر دا مشکلاتی لہذا گومنٹ پل دا سمری دا واپس آخستو دا پارا من توقع لرو چی صدر پاکستان او دا دیز گورنر او پرائم منسٹر او دا آغاز نشی دا غیر واپس انشاءاللہ دا صوبہ خیبر پختونخوا دا حکومت دا ریکمنڈیشن مطابق با آغی آغا سمری واپس کی
نن پا ملکن ڈیویژن کی ٹول بازارونا او دکانونا چی کم دینو دا غیر دا بندولو اعلان شوی دے دا سیاسی گوندونو سا دریز دے آیا ٹول سیاسی گوندونا چی کم پا ملکن ڈیویژن کی فعال دی آغی دا غلطا کی دا کسٹم ایکٹ خلاف دے کسنگا
اپوزیشن حکومت ٹول خلق پا یو پیج بانی ریجی کسٹم ایکٹ ایکسٹینڈ مشکل دی
او موظفر سید صاحب دا ملکن ڈیویژن چی کم بیلابیل ریاستونو و آغا چی کل پا پاکستان کی شامل دل نو دا هاگا ریاستونو سره هم دا سی یو معاهده وی شوی و چی تر یو کم سل یا سلو کالو پوری با پا دغا علاقو کی دکسون نا ناپیس کی گی نو دا یارا باندی تا سی سوایی
او دغا خبر هم دا چی ریاست چی کل پا آغا وقت که هم پا مرچ که دو پا دوران که اغیده فیصله کرده چی 99 years یا 100 years اغیده سی خبر هم لیکلی دا حکومت پاکستان دغه وخت دا ریلایز کولا چې دغه تل په عوامو باندې ټیکس لگول په کار نه دی
د خیبر پختونخوا د خزانه ل وزیر مظفر سید سره مو د غلام غوث مرکه اوریده
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
د شمالي وزیرستان لزګونو به کورکل شو کډوالو پرون په پیښور کې احتجاجي مظاهره وکړه دوی ویل تر اوسه خپل کورونو ته د بیرته لیږلو لپاره اقدامات نه دي شوي دوی زیاتوي چې حکومت پر مرستې بندي کړې دي او هم حکومت غواړي چې دغه ظلم دې نه ورسره کوي په دې اړه د غلام غوث رپورټ چې د مظاهره چانو په غږ پیلېږي
د شمالي وزیرستان ګنشمیر بې کوره شوی دا خلک د بنو د کډوالو کیمپ نه پیښور ته راغلل او د غرمې وروستو د اپتونو د انتظام د قبایلي ادارې اف ډی ایم ای د دفتر مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړه دوی مشال ریډیو ته وویل چې د شمالي وزیرستان د هیسوړي تپی او امزونی کامونو نږدې 2500 بې ځایه شوي کورنۍ حکومت په هغه کسانو کې شمار کړي دي کوم چې خپلو کلو ته واپس شوي دي او د تیرو دریو میاشتو راهسی هغوی ته میاشتنی مالی مرستې نه دي ورکړې شوې د شمالي وزیرستان د ځوانانو د اتحادیې یو غړی کوثر داور دې دل کې وایي
د میر د 25 خاندان چې کیم دی هغه شی سیړی دی تپیې دی امزونی دی دغه پیسې چې کیم دی دا حکومت بند کړی دی دا ټوټل 25 خاندان پوتې کړی اف ډی ایم میستا کلاوی آئی چې په یو هفته شوی کلاو شي کلاوی چې په دوه هفته شوی کلاو شي امیر دا وی چې ڈی جی صاحب نن میش پور امنی کچره داغه مورا ہاتھ تو خلوص نکړل به امیر ان شاء الله دې تو گراو کی
او د تپیقام یو سپینګری مشر ملک نیاز خان مشاد ریډیو ته وویل چې په پیښور کې د احتجاجي ناستې نه وړاندې دوی چارواکو ته دا خبره ثابته کړې وه چې هغوی خپل کلو ته نه دي واپس شوي
دا درې کښتینه بند کړي دي او په وجه په دا بند کړي دي چې دې واپس شوي مونږ دې بیا دفتر ته راغلي چې مونږ یو واپس نه در شوي ته په هر پنبي کې پروچا ہے دو وچه تاسو دې پی ای نه ویریفیکیشن راوېسا مونږ لړلی بقایا پوچھے انٹرسٹ پوکھڑی سر سر جو چاہیے
زم ملک نور خان وزیر د نات وزیرستان سره زما تعلق ته تقریبا 2500 داسې سیمونه دي چې هغه دای بند کړی دی اف ډی ایم والا خو هغه خلک لاړ نه دی اوسه پوره او دوی وی چې نه دا لاړ دی نو کله دی په پولیټیکل باندې الزام لګی کله په یو باندې الزام لګی کله په اخر مونږ راغلو د سپایي باندې مونږ کوو
د شمالي وزیرستان د بیکورشوي خلکو د احتجاجي مظاهره تیر ماخام د اف ډی ایم ای د چارواکو سره د مذاکرات وروستو پایتا ورسیده او دوی د چارواکو باور ورکړو چې په درې ورځو کې به د هغوی دا ستونزه حل شي او د کورنۍ په سر هره میاشت 12,000 روپۍ ورکول به ورته واپس پیل شي او د دریو میاشتو بقایاجات به ورته هم ورکړی شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی د کورمې په پاړسینار کې د مزدورانو د تنظیم غړو پرون د ګل په ورځ د پولیټیکل انتظامیه پر ضد مظاهره کړې ده. د مزدورانو دغه احتجاج وروسته تر هغې وکړ چې د لویز ځواک سرتیرو د دوی ځینې ملګري له پولیټیکل ایجنټ سره ملاقات ته پرېنښودل او زور زیاتی ورسره وکړ. لسیمې طارق اورکزی رپورټ راکوي.
د مازورانو د تنظیم یو مشر گلزار حسین توری مشال لډیو ته ویل دغه احتجاج په دې وکړو چې د کورمې پولیټیکل ایجنټ اکرام الله خان سره د ملاقات لپاره راغلی او د تنظیم په غړو د لوی ځواک سرتیرو ممکنه تشدد وکړو چې پکې د دوی درې مرګري سخت زخمیان شول. د تنظیم یو بل مشر انور شاه مشال لډیو ته وایي دا ډیره د افسوس خبره ده چې پولیټیکل انتظامی په بلنه دوی راغلل او بیا ورسره دومره بد چلند وشو. د غوښتنه وکړه چې کومو کسانو پر دوی تشدد کړی هغه د زر تر زره معطل کړی شي، ګنې احتجاجونو ته به دوام ورکړي.
مکمل طور پر سسپینڈ کر لیشی او هغه تر جیل سزا هم ورکړه لیشي او آئنده د پاره د هیڅ کلا هی کو یو کا صاحب معاشره کې یو کا سم دا جرأت ونه کی
د بارا کور میں تحصیلدار جاوید افریدی مشال لوډیو دوای د مازورانو حقوق او دوی ډیر خیال ساتي خو هغوی ته هم پکار دی چې سرکار پکار کې مداخلت نه کوي. جاوید افریدی وای د دغه خبره به دوی تحقیقات کوي او که د کم یو غلطی په دې کې ثابت شوه نو پر ضد به ګام اخستلی شي. واضح دی چې په کورمه کې مازورانو د دغه تنظیم د خپلو حقوقو لپاره پړمبنۍ پړو کې پولیټیکل انتظامیه او د فاټا سیکریټریټ له نورو لوړپورو چارواکو سره د ملاقاتونو سلسله روانه کړې ده. په سیمه کې مازورانو دا غوښتنه ده چې حکومت دوی ته په سرکاري نوکرو کې د 2% کوټې اعلان کړي او خود دې باوجود دا نه عملي کیږي. مشال ریڈیو پیښور.
مشال ریڈیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د فاټا چارواکي وایي د ګوزن یا پولیو د مخنیوي درې روزنی کمپاین په ترڅ کې چې وړمو ورځ پیل شوی کور په کور د 5 کلونو نه د کم عمر ماشومانو ته د دغې ناروغۍ ضد څاڅکي ورکول کیږي. دا چې دا ځل په دې کمپاین کې څومره ماشومان واکسین کړل شي او بیا دا چې دغه کمپاین د امنیت لپاره څه انتظامات شوي دي دا به د فرهاد شینواری په رپورټ کې واورو.
د فاټا سیکټریټ ایمرجنسی اپریشن سنټر چارواکي وایي چې د فاټا او اف آر اس په مخصوصو برخو کې د پولیو یا ګوزنډ د مخنیوي درې ورځنی کمپین پیل شوی دی او د پولیټیکل اپوزي چارواکو په مرسته به دغه کمپین په خیبر ایجنسی، شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، اف آر ټانک، اف آر ډیر اسماعیل خان، اف آر لکی او اف آر بنو کې ترسره کیږي او په دې درې ورځنی کمپین کې به په دې سیمو کې د 5 کالو نه کم خواوشا نه هلکا 15,000 شپږ سوه او 15 ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن ضد ویکسین ورکولی شي او دې لپاره یې خواوشا 1,300 او 8 ټیمونه تیار کړي دي. د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې یو چارواکی آباد شاه مشال ریډیو ته وایي چې د ټول فاټا په شمول په خیبر ایجنسۍ کې هم دغه کمپین دوام لري.
ټول ټیمونه وتلي غالبا په دې کې 550 مونی او دا زمونږ ٹارگیٹ چه خیبر ایجنسی 2,20,000 دی لگا مطلب دی دا 5 کلو نه کم ماشومان کنه انتظامیه مونږ لچی کنه سیکورٹی را کړی دا او ان شاء الله څه داسې پرابلم نشته. لگا په بارډر باندې زمونږه لسټک ټیمونه دی هغه دواړه طرف ته ولیاړ دي کدی مخزي او کام خیرازی باقاعده پولیو کیږي تور خام کې هغه بیا تحصیلدار سی زمونږ روزانه هغه راخلی پراګرس راخلی او هغه مونږ ته هم شیر کوي.
د خیبر ایجنسۍ په جمرود شاکه سیمه کې د پولیو د مخنیوي ادارې ایریا سپروایزر عنایت اپریدی د خپلې سیمې د کمپین په اړه وویل:
مونیټرنګ مې وکړو، کار ډېر لږه ښه روان دی، پوه شوې کنه؟ او تقریبا 98% کوریج بالکل لکه ما په هغه باندې وشولو، ویکسین بالکل لکه برابر و، مونږ ته د وخت نه مرسته راخیستې وو، ویکسین هم ټیک دي، او سیکورټي بالکل هاي الرټ وا، او چې کوم ټیم کې مونږ ته ضرورت پېښ شوی دی، یا ریفیوزل یا ډېر شتم نه دی کنه، یا مونږ هم داسې ضرورت مخصوص کړی، بالکل سیکورټي مونږ ته رارسېدلې.
د فاټا ایمرجنسی اپریشن سنټر چارواکي وایي چې په روان کال کې په قبایلي سیمو کې په جون میاشت کې په جنوبي وزیرستان کې د پولیو یا ګزړن وړومبی کیس مخې ته راغلی دی، چې د هغې نه پس یې اوس کور په کور د دغې ناروغۍ پر ضد کمپین شروع کړی دی. د فاټا د صحت محکمه وایي چې سږ کال په ټول فاټا کې تر اوسه د پولیو یا ګزړن یو کیس رپورټ شوی دی، او بیا په ټول پاکستان کې دغه شمېره تر اوسه 14 ته رسیدلې ده.
دا مشال ریډیو دا.
اوردونکو، د بنو خلک په سخته ګرمۍ کې د بجلی د لوډ شډنګ له امله سر ټکوي. دوی وایي ژوند یې سخت اغېزمن شوی، او تر دې چې د څښاک اوبو ته هم محتاج دي. خلک وایي بلونه پر وخت ورکوي، خو بجلی په ورځو ورځو نه ویني. دوی غوښتنه کوي چې د پاکستان د نورو ښاري سیمو په څیر دی دوی ته هم د لوډ شډنګ وخت مقرر کړل شي. عمر دراز وزیر پرې رپورټ راکوي.
د بجلی دغه لوډ شیډنګ په اړه د بنو یو سو خاریانو را تخپل احساسات داسې شریک کړل.
فضل رحمان: درې منټه یو لاس منټ اورو کا کوئی مشټول وجود لاګه د پدې کو نه چار نه شکوای. ایک بجې مې د سملستو ټیمی چلمی زو کو به بیا بجلی باندې کو ماشومون خو تباش ده. ایمشتو بل خراب شو ده پرین نه قسم په خدای چې جو حکومت دی ټی ایم ای ولې په مخ نه اړای پوسټ کې کرش زنانه دی په خدای قسم دې شله بنشتا.
میرا نوم ده حاجی بردار علی. تیر بیل پر گئی چا پارا پکیا جات نشتا وہ بجلی دا حال چھ نن اڑ چھ سبو مالے دو منٹا یا در منٹا لوڑا پانچ چھ منٹ بعد دو منٹا یا در منٹا بچو لوڑا بے لوڑا بے حال دا کلرینا وہ دا بالٹی دادا گئی بورے پسے یہ بے دیما تکلیف تھا چھلے یہ بے نہیں ملا ویڑی کیرا سے دیما تکلیف تھا چھ وڑی کی ویڑ کی گرمی نا چکی مو تو بے ہوشا او پتاستے او پکائے
ہمونوں دے زمان دا چوک دے زگو وطن می گئی یا بول رہی ہونی او منڈ پہ ری جے می سدا دے مے کو صحیح پتہ بجلی سے ویلے کری ہاجر ہو پر دا ہوے بان سی مندے چو یہ چھ بیٹھے کی گل دے مت او دے جے گوتن سے ویڑ دا نرمیز دا یہ چھ دا حکمت تے مل دا سول پہ جے غور دا او کو تے ملا دا پتہ او کو چھ آخر کر دا باری حال کے کیم گنا کڑا دا
کلامو چھ پدی اڑا دا بنو وابڈا محکمے علاوہ واکمنو او دا وابڈا کمپلینٹ سیل سره تماس ونی وو، نو دوی تصدیق وکړو چې بنو کې روزانه تر شلو غنټو زیات لوډ شیډنګ کوي، او دوی مجبور دي چې یو اړخته د اسلام آباد نه فورس لوډ شیډنګ کیږي، او دغلته هم ورته د لوډ شیډنګ خپل دورانیه ورکړل شوی. خو خاریان وایي چې په خار کې هر کس د بجلی پورا بیل ورکوي، سو وابډا دې هم ورته د لوډ شیډنګ خپل محسوسه دورانیه مقرره کړي، او دومره دې ورنه بجلی نه غیبوي چې گزرانی مشکل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
سلام پختونخوا خبرونه وس په نوی رنگ
د اگست لومړۍ نیټه نه
د ورځې تاوده خبرونه زموږ خبریالان در کوي.
خو ستاسو د چمالت خبرونه به ملګری خبریالان را کوي.
ملګری خبریالان څوک دي؟
تاسو او نور ګران اوریدونکي چې د خپلې سیمې خبرونه به را سره شریکوي
هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو.
سلام پختونخوا په نوی رنگ.
د خیبر پختونخوا حکومت کابینه په پیښور کې د تیز رفتار بس سرویس پیلولو منظوري ورکړې ده. ویل شوي تر سلو پورې ایر کنډیشن بسونه به سورلای د پیښور له یو سره تر بله پورې په مناسبو کرایو وړي راوړي. دا هم ویل شوي چې دغه پروژه به د 25 ارب روپیو په لګښت د 2 کلونو په موده کې بشپړ کیږي. خالد خان له پیښوره تفصیل راکوي.
دا خیبر پختونخوا کابینې پېښور کې په سل بسونو مشتمل دا یو تیز رفتار بس سرویس منظوري ورکړې ده، کوم چې به دا پېښور یو سر نه بل سره پورې په بېلابېلو لارو ځي او دغه منصوبه به په کال 2018 کې پوره کیږي. دا نه په مازیګر پېښور کې دا تیز رفتار بس سرویس او صوبایي کابینه کې د نورو فیصلو په هکله صوبایي وزیر شاه فرمان خبریالانو ته وویل چې دا بس سرویس لپاره به د ماس ټرانزیټ ایکټ 2018 د صوبایي اسمبلی نه منظوروي او ممکن ده چې په دې منصوبه د نومبر په میاشت کې کار پیل شي.
دا تقریبا 25 ارب منصوبه ده او دا به 2018 پورې به دا مکمل کیږي او دې کې به خیبر پختونخوا موبیلیټی اتارټی دې لپاره جوړ شو چې دا هغه لاندې به دا کار کیږي.
دا پېښور تیز رفتار بس سرویس به د چمکانو نه تر کارخانو پورې په جی ټی روډ، سونهري مسجد روډ او جمرود روډ په لاره زیرازي، کوم کې چې دا مناسب کرایه سره سره ټول جدید اسانتیاګانې موجود وي. دا دې بسونو د چلولو لپاره به د اربن ترانسپورت اتارټی وي چې وخت په وخت به د دې په هکله فیصلې کوي.
پېښور ته یو سر نه تر بل سره لینت اینڈ بریت په ټول ډسټرکټ پېښور کې به دا د دې به مختلف روټس وي چې کوم ځای کې پبلک ترانسپورټ په کار دی تقریبا ټول هغه روټس پکې شامل دي، زیاتره پکې بسونه دي.
اوریدونکو د خالد خان چې په پېښور کې د مشال لډیو خبریال دی رپورټ تاسو اوریدو، او په پېښور کې د ماسپخین د دې درې نیمې بجې شوې د پامیر ساحل نه د خبرونو لنډی زور.
په ملکنډ کې د کسٹم یا ګمرکاتو قانون نافذولو پر ضد احتجاجي کاربندیز دی. په سیمه کې د سیاسي ګوندونو او سوداګرانو ټولنو مشران نن د ملکنډ په دیر، سوات، بونیر، شانګلې او چترال کې احتجاجي لاریونونه کوي او ټول بازارونه تړلي دي. د قبایلي سیمې اورکزیو په سمانی کې ټرافیکي پېښه شوې چې پکې څلور کسان وژل شوي او څوارلس ژوبل دي. د هنګو مرستیال کمشنر عبدالغفور شاه مشال راډیو ته ویل دا پېښه نن سهار شاوخوا 8:30 بجې شوې ده. په کراچۍ کې د وسلوالو په ډزو کې د پوځ دوه سرتیري وژل شوي. پولیس وایي پېښه تېره ورځ د کراچۍ په صدر سیمه کې د پارکینګ پلازې له ودانۍ سره نږدې شوې ده. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د حملې ذمواري منلې ده. افغان چارواکو د ننګرهار په څلورو ولسوالیو کې د اسلامي دولت ډلې په د سلګونو وسلوالو وژلو او ژوبلولو دعوه کړې ده. د ننګرهار والي ویاند عطاالله خوګیاڼي تېر مازیګر مشال راډیو ته وویل دا مهال د کوټ ولسوالۍ په وروستي کلي کې د داعش ډلې پر ضد عملیات روان دي. د کندوز په قلعه زال او دشتیارچی ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په بریدونو کې شاوخوا 23 وسلوال وژل شوي دي. په شمال کې د 209 شاهین قلی اردو ویاند ډګرمن عبدالقهار آرام نن مشال راډیو ته ویل دا بریدونه 13 شپه شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي دا ممکنه ده چې روسیا تېره اونۍ د ډیموکرات ګوند د ګڼو ایمیلونو په افشا کولو کې ککړه وي چې موخه یې ښایي پر امریکایي ولسمشریزو انتخاباتو نفوذ کول ول. میګالا ان بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې اوباما ویل هر شی امکان لري. تېره اونۍ د ډیموکرات ګوند ملي کمیټې په زرګونه ایمیلونه یا برېښلیکونه افشا کړل شول. په امریکا کې ډیموکراټانو هیلری کلینټن د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو ته د ګوند رسمي کاندید په توګه نومولې ده. تیر ماښام د امریکا په فیلاډلفیا ایالت کې د ډیموکراټ ګوند غونډې دویم ورځ په شور او ګډوډۍ پیل شو. بیا وروسته په رایو کې هیلری کلینټن ته د نوماندۍ رای ورکړل شوې. د شام دولتي ټلویزیون وایي له ترکیې سره پر پوله د کوردانو په اکثریتي وړو کې ښار قامشلي کې موټر بمي چاودنه شوې چې پکې 22 کسان وژل شوي دي. هلته د شام بشري حقونو څار برتانیې میشته ډله وایي چې په دغه برید کې 14 کسان وژل شوي او لسګونه ژوبل دي. اسلامي دولت ډلې د برید ذمواري منلې.
اوس اوریدونکو دوه اونیس پروګرامونو تاسو ته وړاندې کوو. اول د نړۍ رنګونه چې ګلیازي جوړوي، ورپسې بیا اف سی آر او پښتانه چې زموږ بل همکار احمد شاه اعظمي تیاروي.
د مشال اړوي اونیس پروګرام د نړۍ رنګونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خپرونه کې مو درته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې ساینسدانانو ویلي د امازون ځنګلونو شمیر کې درې پیړۍ وخت لګیدلی شي، ځکه چې په دغه ځنګلونو کې د ډیرو اقسام ونې دي.
د دوی په خبره د دغه ځنګلونو فیرس جوړول ډیر زیات ګران کار دی. دا خبره ساينټیفیک رپورټس مجلې کې خپور شوې سیړنه کې مخې ته راغلی ده. په دې سیړنه کې په عجایب خانو کې موجود له تیرو 300 کلونو راهیسې ښودل شوي نمونو جاج اخستل شوی او له هغې وروسته دا خبره مخې ته راغلې ده. امازون ځنګلونه په جنوبي امریکا براعظم کې دي او په دې کې زیاتره برخه په برازیل هیواد کې دي. خو دغه ځنګلونه له ډیرې مودې راهیسې خطر سره مخامخ دي. په دې کې د ونو وهل هم شامل دي. د ساینسدانانو په خبره تر اوسه پورې په امازون ځنګلونو کې تر 2000 نه زیات قسمونه موندل شوي دي او د یوې اندازې تر مخه په دې کې تر 3000 پورې نورو اقسام موندل پاتې دي. ساینسدانان وایي چې د ونو قسمونو فیرس جوړولو کې هغه خلکو ته به ډېره زیاته مرسته ترلاسه شي چې په نړۍ کې د لوی حیاتیاتي اعتبار سره د دغه ځنګلونو خوندي ساتلو لپاره کوششونه کوي. له هالینډ سره تعلق لرونکي ساینسدان او په دې تحقیق کې شامل مصنفینو کې یو ډاکټر هاینس ټرسټریک وایي چې دې کار سره به ډېره زیاته مرسته ترلاسه شي. د چین یو هنرمند د هغه یو ځای خوندي ساتلو لپاره له 60 کلونو راهیسې کار کوي چې د قدیم تهذیب برخه ده. د چین دغه هنرمند سونګ پالن ته بابای یالنګ وادي هم ویل کیږي. دغه ځای د درېمې پیړۍ یالنګ تهذیب مرکز وو. د کارپوهانو په خبره له دغه ځای نه ډېر تهذیبونه شروع شوي وو. دغه هنرمند د امریکا په جنوبي ډکوټا کې د کریزي هارس په نامه د یو فنپارۍ کتو وروسته دا فیصله وکړه چې د یانګ تهذیب قدیمي ودانۍ او کنډراتو خوندي ساتلو لپاره به کار شروع کوي. الن په 1990 کال کې د پروفیسرۍ نوکری پرېښوده او 200,000 مربع میټر ازمکې واخسته او په دغه ځای کې د قدیم تهذیب آثار بیرته جوړولو کار پیل کړو. د دغه ځای کتو لپاره ډېر زیات خلک هم ورځي. د جرمنی یو ډیزاینر جولین لیسنجر له کافی نه پیالۍ او چینکونه جوړوي چې دا وخت په ټول یورپ کې ډیر زیات مشهور شوي دي. لیسنجر د کافی باقی پاتې خوک بیرته په استعمال کې راولي او له هغې نه فرچ پیالۍ او چینکونه جوړوي. لیسنجر وایي چې د اټلی په لیوزونو پوهنتون کې یې زده کړې کولې نو په هغه ځای کې خلکو ډېره زیاته کافي څښله. د کلاسونو نه وړاندې او وروسته به زیاتره وخت په اسپرسو بار کې تېرېده او په هغه ځای کې به یې له خپلو ملګرو سره ډېره زیاته کافي څښله. نو یو ورځ په ذهن کې دا خیال راغلو چې د چای پاڼې پښان د کافی کچرا یعنی فوک هم پاتې شي او بیرته په استعمال کې ناراضي. لیسنجر وایي چې په هغه وخت کې د کافی او ناکار تخم بیرته استعمالولو په لارو چارو یې غور شروع کړو او له خپلو استادانو یې مشورې هم واخیستې. د دې وروسته یې تجربې شروع کړې. په لومړي سر کې ناکامۍ سره مخ شو خو حوصله ونه بایلله او کار ته دوام ورکړو او داسې فارمولې جوړ کړه چې د دې په مرسته یې د کافی پاڼې یا فوک نه پیالۍ او چیرکونه جوړ کړل. د نوموړي دا کار دومره مشهور شو چې د کافی فارم په نامه یې کمپنی جوړ کړه. دغه کمپنی د یورپ په لسو ښارونو کی دفترونه لري. د روس یو مهم جو د نړۍ ګیر چاپیر د هیلیم ګیس په پوکنه کې د چکر وهلو اعلان کړی دی. 15 کلن روسي وګړي فیډرو کونی خوف له مغربي استرالیا نه خپل سفر شروع کړی دی. د هغه ځای دی چې په 2002 کال کې د امریکا وګړي استیو فوسی هم د نړۍ ګیر چاپیر چکر وهلو سفر شروع کړی وو خو په 2001 کال کې د سفر پر وخت په پیښه کې مړ شو. فیډرو وایي چې په 14 ورځو کې به خپل سفر مکمل کړي. نوموړی به له استرالیا څخه نیوزیلینډ او بیا چیلي او ارجنټین ته ځان رسوي. نوموړی به له هغه ځای څخه بیا د افریقا سفر شروع کوي. دا سفر به شاوخوا 0000 میلوي. د کمپیوټر مشهوري کمپنی مایکروسافټ ویلي دي چې تر 2013 کال پورې په ټوله نړۍ کې د 1 ارب آلاتو کې د وینډوز 10 آپریټنګ نظام چلولو هدف په پوره نه کړي. په یو بیان کې کمپنی ویلي چې په دې لاره کې تر ټولو لوی خنډ د سمارټ موبایل ټلیفون کاروبار دی. وینډوز ته په خپل فونز کې داسې مشکلات دي چې دا وخت په نړۍ کې د اپل او اینډراید نظام ډېر زیات مشهور دی. د مایکروسافټ تر مخه دا وخت په ټوله نړۍ کې 15 کروڑ آلاتو کې وینډوز 10 آپریټنګ نظام کارول کیږي. د تیر کال جولای په میاشت کې مایکروسافټ کمپنی وینډوز 10 معرفي کړی وو او په هغه وخت کې کمپنی اعلان کړی وو چې په 3 کالو کې به په ټوله نړۍ کې تر 1 ارب آلاتو کې وینډوز 10 کارول کیږي. خو دغه کمپنی اوس وایي چې زیاتره توجه یې په سمارټ موبایل ټلیفون ده او هغه هدف ته رسیدل ګران کار دی. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم دی سیکرټ لایف آف پیټس په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 2.5 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم گوست بسترز دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 80 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دی لیجنډ آف ټارزن دی چې په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 200 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. بل خو د هند په باکس آفس کې د مشهور اداکار سلمان خان نوی فلم سلطان په دویم اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. دې فلم
نو ریکارډونه هم جوړ کړی دي. فلم سلطان تر اوسه پورې په هند کې د 2.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم رامن راگو دی او په دریم نمبر فلم اڑتا پنجاب دی. ہالی ووڈ سنیما مشہور اداکار وین ڈیزل نوے فلم ایکس 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 ریٹرن آف زینڈر کیج لومڑے ٹریلر خپور شوی دی. پر فلم کی ہندی سنیما مشہور اداکاری دیپیکا پاڈیکون ہم کار کڑی دی. دا وین ڈیزل ایکس فلمونو سیریز دریم برخه دا. لومڑے فلم په 2002 او دویم فلم په 2015 کال کې نمائش ته پر وړاندې شوی وو چې د سنیما مینوالو ډیر زیات خوښ کړي وو. پر فلم کې خودل شوی چې زینڈر جلاوطنی ختم کړي او د هغې وسلې چې ورته پینڈورا باکس ویل کیږي په لټه کې له خپلو ملګرو سره مشن پیل کړي. دا فلم به د راتلونکي 2018 کال د جنوري په میاشت کې نمائش ته پر وړاندې کیږي.
You know they say the world is safer than it's ever been in the history of civilization. Do you feel safer today than you did yesterday? I know I don't. The world has changed. The war we're fighting today needs a different kind of soldier. Eight people with a skill.
We need someone who can walk into a tornado and come out the other side like it was a damn gentle breeze.
Get on your knees!
If you wanted me back, you could have just asked me. Let me simplify it for you. Kick some ass.
د امریکا ہالی ووڈ سنیما په 1980 کال کې مشهور فلم دی میگنیفیسنٹ 7 ډیر زیات پکړ شوی و. دا فلم په روان کال کې بیا جوړ کړ شوی دی. په فلم کې مشهور اداکارانو ڈینزل واشنگټن، کریس پرات، ایتن هاگ او نور اداکارانو کار کړی دی. د دې فلم کیسه د جاپان مشهور فلم 7 سامورای چې په 1950 کال کې جوړ شوی و نه خصل شوی دی. په فلم کې خودل شوی چې و وسلوال د هغه یو کلی حفاظت کوي چې ډاکوان یې د لوټ کولو کوشش کوي. دا فلم به د سپتمبر په 8 نمایش ته پاره.
I have need of a man with your qualifications.
I'm not for sale. I'm a duly sworn warrant officer.
We need your help. We're decent people being driven from our homes. Slaughtered in cold blood.
So you seek revenge?
I seek righteousness. But I'll take revenge.
We're looking for some men to do a job. Difficult? Impossible. I need more than a few to help us fight.
How many you got so far?
Quite a batch of strays.
You tell your boss if he wants in town, come see me.
Why are you here fighting someone else's fight?
These people deserve their lives back.
Take the damn shot.
د هندي سینما اداکار ټایګر شروف نوی فلم فلاینګ جټ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو اکشن فلم دی. په دې فلم کې نیتن جونز، جیکلین فرنانډز، کے کے میمن او امریکا سنگھ هم کار کړی دی. دا فلم مشهور ډایرکټر ریمو ډیسوزا جوړ کړی دی. دا فلم به د اگست په 15 نمائش لپاره وړاندې کیږي.
سپر هیرو تو بن گیا لیکن اس کی اونچائیوں کا ڈر نہیں گیا.
بال کٹوا لیے تو سردار بھی نہیں ہے.
تجھے رب نے یہ طاقت کڑیاں پٹانے کے لیے نہیں دی ہے.
تو کیا کروں؟
جا دنیا جا کے بچا.
سچ لیا کال بھاجی بھاگنے کی ضرورت.
ماتا جی کیا کر رہے
ہو؟ یہ کیا پہن کے رکھا تھی؟ کون ہے تم؟
تمہاری اس نئی طاقت اور پرانے پاگل پن کو ملا کر ہم دنیا جیت لیں گے. But there's one problem, Rakha. Go and finish.
د هندي سینما دوه اداکارانو جان ابراهیم او ورن دیوان فلم دیشم با په روانه اونۍ کې نمایش ته وړاندې کیږي. په فلم کې اکشے کنا او جاکلین فرنانډس هم کار کړی دی. دا یو اکشن فلم دی. په فلم کې ښودل شوی چې د هند کرکټ یو ستر لوبغاړی په منځني ختیځ کې اغوا شي. د دې لوبغاړي د موندلو لپاره دوه پولیس والا جان او ورن په مشن وي.
36 گھنٹے میں انڈیا ورسز پاکستان کا میچ ہے, اس کے بارے میں کسی کو کوئی خبر نہیں ہونی چاہیے. فائنل کینسل کرنا پڑے گا.
اگر فائنل کینسل ہوا مار دوں گا اسے.
کبھی شیگل اسپیشل ٹاسک فورس.
جنید انصاری, کماتا ہوں دھرم میں لیکن خرچتا ہوں روپے میں, کھاتا ہوں ان کی لیکن سنتا ہوں صرف مودی جی کی.
وراٹ شرما کڈنیپ مطلب اغوا, اور کل فائنل ہے مطلب پاکستان کی تو نکل پڑی.
وراٹ کہاں ہے؟
پاکیزہ اور پاروتی آئی ایس آئی اور رو دونوں کے لیے کام کرتی ہو کیا؟
صرف خود کے لیے.
یہ عربیوں کا ڈونگری ہے بیٹا, یہاں شانٹ پتی صرف شانوں پہ جستی ہے, پولیس والوں پہ نہیں.
سنبھل کے, گڈو اکیلا نہیں ہے.
بچے
تو گود میں لے لے.
باغا نام ہے میرا, کیونکہ نہ ہوں میں ہندوستان کا نہ پاکستان کا, بس جو پلیئر گیم بدلتا ہے پیچھے پڑ جاتا ہوں اس کی جان کا.
درنو اوریدونکو, تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوا یو ویش کلو هرتز.
پر لنډو سپو 2013
15300
او 15200 کلو هرتز.
اف سی آر او پختانه
د مشال رادیو په ونی خبرونه اف سی آر او پښتانه کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د فاټا د راتلونکو انتظامی حیثیت په اړه بحثونه په داسې حال کې تاوده سوي چې زیاتره قبایلو په دې سیمه کې د انګریز د وخت تپلسوي قانون فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر په ضد احتجاجونه پیل کړي او غواړي چې د پاکستان د نورو سیمو د ولس په څیر دوی ته هم آئینی حقوق ورکړل شي. په همدې ترڅ کې د پاکستان وزیر اعظم د فاټا اصلاحاتو او د دې سیمې د راتلونکو حیثیت ټاکلو په اړه یو کمیټه جوړ کړې چې خپل سپارښتنې به ډېر ژر وزیر اعظم ته وسپاري. د اف سی آر او پښتانه اونیز خبرونه وروستۍ برخه د همدغې اصلاحاتي کمیټې رول او د فاټا راتلونکي حیثیت ته ځانګړې شوې ده. که څه هم په فاټا یا اف سی آر کې د اصلاحاتو لپاره وخت په وخت کمیټې جوړې شوې او تر څه حده په دې قانون کې بدلونونه یا اصلاحات شوي, خو د 2015 کال د نومبر پر 8 نیټه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خپلو بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ 15 اصلاحاتي کمیټې جوړ کړه چې د وفاق تر انتظام لاندې سیمو یعنی د فاټا د راتلونکي په اړه د قبایلي ولس نظرونه وپوښتي. د دې کمیټې نور غړي د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه, د پاکستان د سرحدي سیمو وزیر عبدالقادر بلوچ, په قومي سلامتیا کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار ناصر جنجوا او د قانون وفاقي وزیر زاهد حامد شامل دي. د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان پر دې کمیټې نیوکه کوي چې په دې کې د فاټا هیڅ یو پارلماني غړي یا قبایلي مشر ته غړیتوب نه دی ورکړل شوی او نه هم د کمیټې شفافیت په پام کې نیسي.
زمنګ د قبایلو یوې طبقې ته نمائندګي نه ده ورکړل شوې. د دې کمیټې ممبر کې زمنګ د پارټا پارلمنټي نظام نشته, زمنګ سیاسي مذهبي خلک هم نشته, زمنګ قبایلي مایدین هم نشته. خو به موږ دې خبرې ته انتظار کوو چې آیا دا کمیټې کوم کار شي او موږ دې کار ته هم ګورو. دا زمنګ د خلک دې چې قبایل لري, خو زمنګ د دې ملک سیاسي خلک دي او که دوی ورته په نفلتي شرکات شروع کړو نو موږ به د دوی حمایت کړو. خو ډېره زیاته د افسوس خبره دا ده چې دوی کله خپل کار شروع کړو نو هغه کار یې ډېر په بدنیتۍ باندې شروع کړو. یو خو دا چې کله دا کمیټي جوړه شوله نو کومه چې ګورنمنټ سیکرټریټ دی او پاټه سیکرټریټ دی نو هغه خپله کومه طبقه چې کومه ده چې موږ ته مراتیافته طبقه وو هغه مراتیافته طبقه یې راوچته کړله او کومه اصلاحات او کومه بدلون چې قبایل غواړي د هغه د متنازع کولو دپاره نه موږ بار بار دې کمیټې ته درخواست وکړو چې تاسو د دې خلاف لږ اکشن واخلئ. ستاسو انتظامیه لګیا ده خلکو له پیسې ورکوي، خلکو له هوټل بوک کوي، خلکو له ګاډي ورکوي، خلکو له ډیزل ورکوي، پیټرول ورکوي او یو کار یې شروع کړی دی په مخالفت کې. نو دې کمیټې د هغې خلاف هم اکشن وانخیستو.
فاټا اصلاحاتي کمیټې تر هغه وروسته جوړه کړل سوه کله چې د 2015 کال د سپتمبر پر 9 نیټه له فاټا څخه منتخب سوو د پاکستان د قومي اسمبلی ځینو غړو په اسمبلی سیکرټریټ کې یو بیل جمع کړی چې اوس درویشتم ترمیمي بیل ورته ویل کیږي. د بیل مقصد قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبا کې ګډول دي. د فاټا د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز مومند وایي په کار ده چې په قومي اسمبلی کې دغه بیل منظور شوی وای ځکه چې دا د بنیادي بشري حقونو خبره کوي.
کوم درشتم بل چې اوس په قومي سمله کې پروت دی چې هغه دا چې وي چې موږ پاکستانیان کوي، موږ ته انسانان وایي، موږ زناور نه یو، موږ ته چې کوم دی د پاکستان د آئین بنیادی حقوق فندمنټل رائټس سپایي کې دي موږ ته دا اختیار راکړي او دوی په دې باندې کمیټي جوړه کړه چې دا به جنسو ته ځي او دوی به ګوري چې دا واقعي انسانان دي که زناور دي. دوی موږ پاکستانیان فکر نه کوو، موږ خو زه خو چې د پاکستان ته حیران ما، زه خو د پاکستان د پارلیمنټ ته حیران ما چې په دې حالاتو کې خو د دوی نیم پاکستان لار بنگلاديش او اوس چې کوم دې دفاع ته تخپیر لمی کړی دي اوس زمونږ خپل علاقه چې هغه ته د پاکستان علاقه غیر وي، یعنی یو ریاست خپل خلکو ته خپل علاقې ته هغه علاقه غیر وي او بل په قومي سملې کې پروت په بری کې چې کوم دې کمیټې نه جوړو نو د دې پارلیمنټ اخر مطلب سو په دې پارلیمنت کې دا کوم خلک ناشته چې دا ځان ته ډېر غټ غټ خلک وي او زه سپیشلی د اعتزاز احسن نوم بوالم چې هغه په هر ځای کې کوم دې ځان ډېر قانوني دې ځکه چې زمونږ د رسوم له میټینګ وشو او موږ ورته چې اعتزاز سره ته خو دا نن چې د پانامه لیکس خبره راغلې ده په دې کې اعتزاز احسن چې کوم دې ټولو نه مخکې کیږي او کوم بل چې په قومي سملې کې پروت دی چې هغه د بنیادی انساني حقوقو خبره هغه خبره دی.
نوموړي زیاتوي د فاټا اصلاحاتي کمیټې له لوی سره ضرورت نه و ځکه قومي اسمبلی دا واک لري چې په آئین کې بدلون وکړي او په دې اړه ملاقاتونه هم کړي دي.
د سېنات چیرمن سره میټینګ شوې ده، دا غینه دوه میاشتې مخکې سېنات ته زه په خپل راغوښتي وم او ټول سېنات ته کوم دی ما پوره بریفینګ ورکړی دی په دغه بل باندې. هغه مخکې د پارلیمنت چې کوم سپیکر دی آیا صادق صاحب داغي سره زموږ ملاقات شوې ده، هغه ته موږ بریفینګ ورکړی دی او موږ دې ته دا خبره په مخامخ باندې وکړه چې دا تاسو کوم کمیټې جوړ کړې ده سرتاج عزیز سه به چې مشر دې دا کمیټې بالکل غیر قانوني ده، دا کمیټې بالکل غیر آئینی ده، په آئین کې د دې کمیټې هیڅ گنجائش نشته. موږ دې ته وویل چې د پاکستان د 1973 آئین د کوم آرټیکل د لاندې تاسو دا کمیټې جوړه کړې ده، ځکه چې کله یو بل په اسمبلی کې پیښ کیږي او په هغه بل باندې د قومي اسمبلی ممبرانو دڅخه راشي نو په هغه بل باندې د کمیټې د جوړېدلو هیڅ څوک نه جوړيږي، هیڅ څه د غوونه جوړيږي. په کار دی چې هغه بل سیده قومي سملې ته پیښ کړي شي، قومي سملې کې چې کوم دی هغه سټینډینګ کمیټې ته لاړ شي، هغه ته باسو کی او بیا واپس قومي سملې ته راشي او قومي سملې کې هغه باندې باسو شي ټوټل میجارټي چې ورته وي 2/3 په هغه باندې یا دا منظور کړي شي یا خارج کړي شي.
کچيري په قومي اسمبلی کې دغه بیل منزور کړل سي نو بیا به د پاکستان د آئین 246 او 247 دفاع لمنځځي چې د قبایلي سیمو پر راتلونکي نظامی حیثیت ټاکلو کې خند دي. په داورسي کې د فاټا اصلاحاتي کمیټې د مشر سرتاج عزیز تر بیان وروسته د یادې کمیټې غړي عبدالقادر بلوچ هم سینټ ته ویلي چې کمیټې د قبایلي سیمو تر دورو او هلته لولسي استازو سره تر لیدو وروسته خپل سپارښتنې ورستي پړاو ته رسولي چې ډېر ژر به یعنی تر وړو کې اختر وروسته به وزیر اعظم ته وسپاري. د نوموړي په خبره قبایلي مشرانو او ملکانو د موجوده نظام پلوي کوله خو ځوان کول او مدني ټولنې بیا د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ګډول غوښت. د قبایلي سیمو یو مشر وکیل عبدالکریم مسعود وایي کمیټې له داسې خلکو سره ملاقاتونه نه دي کړي چې د ولس رښتینی استازي دي او یوازې د پولیټیکل انتظامیه له مراتب یافته ملکانو سره لیدلی دي.
داسه خلق دوی ته نه مخامخ شوی چې هغه په حقیقت کې دوی ته تجویزونه ورکړي وو. زما دا خیال دی چې دوی ته هر څه اصلاحات کوي دا به ناکامي او قبایل به نور هم ډسترب کړي. ځکه چې قبایلو ته تر څو پورې خپل سیاسي او واک اختیار نه وي ورکړی شوی، تر هغه پورې د بل چا په خوله باندې که هر قسم اصلاحات تبدیلیانې راځي، نو زما خیال دی دا به ناکامي وي. قبایل به نور د مشکلات سره مخامخ.
خود خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د کمیټې د نورو غړو سره یو ځای د خیبر ایجنسی د دورې پر مهال جوړې سوی جرګې ته وویل چې د فاټا د راتلونکو پریکړه به د دوی په مشوره او خوښه کیږي.
دا سی به هیڅ خبره نه چې کوم کې مشوره نه شوی، اکثریتي فیصله د ټولو ایجنسونو چې کوم اکثریتي فیصله رااله به چې کوم شونه موږ ورته به وزیر اعظم صاحب ته ورکړی شي، بیا به وزیر اعظم صاحب تاسو سره راکړي. تاسو باندې سم مسلط کولو والا خبره نشته.
تر دې وړاندې یادې کمیټې د شمالي وزیرستان دوره هم وکړه او هلته له قبایلي او سیاسي مشرانو سره ولیدل. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وای په فاټا کې د هر ډول اصلاحاتو او بدلون سرچینه ولستي او د دوی د خوشي پراته دلته هیڅ بدلون نسی راتلای.
د قائد اعظم محمد علي جناح صاحب سره د ټرایبلز کم ایلډرز وو دا یو اګریمنت کړو چې زمونږ په فاټا کې کوم تاسو ترمیم راولې هغه به زمونږ مرزه نه بغیر ناراضي. نو اوس کانسټیټیوشن موږ ته دا حکم راکړي چې موږ ود سټوک آف پین د خپل مرزه سره په فاټا کې څه اصلاحات نشو راوستي، ورنه وختي به مراوستي. نو هغه کې د عوام چې د دې حکم به منل کیږي، عوام مرضي به منل کیږي، او هغه د پاره یو کمیټي کانسټیټیوټ شو او هغه کمیټي پورا فاټا کې چکر ولګولو. ما ته د نور ایجنسیانو پته نشته چې نور ایجنسیانو کې خلکو څه مطالبات وو. په نورث وزیرستان کې گرینڈ جرګې دا خبره وکړه چې جی موږ په دې ټایم ریټرن او هغه زموږ زیات امپورټنت دی، زمونگا ریہیبلیٹیشن زیادہ امپورٹنٹ دے، اور اگر نہ پس با اصلاحات خبر برس کو چې کله مونږ زیوزل سیٹل شو په خپل ځای شو، اور دے سیاسی اتحاد پکې دا خبر وکړه چې جی یا پولیٹیکل پارٹیز پکې دا خبر وکړه چې اصلاحات فورن وکړي شي.
بلخوا د فاټا ځینې قبایلي او سیاسي مشران نه غواړي چې دا سیمه د خیبر پښتونخوا صوبې برخه وګرځول سي. د پاکستان په سینټ کې د اورنګزو ایجنسی استازي سینیټر اورنګزیب خان د فاټا لپاره د بیل کونسل غوښتنه کوي.
دا خبر کې د کې سره مو کوم شاملې ګو بالکل دا نه ممکن دي نشو کې دی حواله دا سره دومره غانی ستغه مو سپورټ کی مو سر جی موجوده پوزیشن ضرور راي دالي تفاټا کونسل د جوړ شي او غل پر د سپیشل پیکج بو کرا منظور شي او اتلا سو کول پر وو دا فاټا کونسل چلو تکلا په خپل خوب نمودري دي او بیا ان شاء الله مو خپل شو دې ډیماند کوو.
د خیبر ایجنسی یو قبایلی مشر ملک فیض الله جان کوکی خیل هم ورته نظر لري او وایي چې دوی له خپل پخوانی دود سره ژوند تیرول او د بیکور کلسو قبایلو ځای پر ځای کول غواړي.
چې تر کومه پورې آی ډی پیز بحال شوی نیوی امن نیوی راغلی د نقصان ازاله نیوی شوی تر هغه پورې یو خبره تم تیار نه یو. بس مونږ بالکل نه په صوبا کې شاملې دل غواړو، مونږ خپل روایت رسم رواج لاندې یو کونسل غواړو.
خود فاټا اصلاحاتی کمیټې د خیبر ایجنسی د دورې پر مهال له جرګهاله بهر یو شمیر قبایلی او سیاسي مشرانو احتجاج کاوه او توري پوری کاوه چې په جرګه کې ناس خلک د پولیټیکل انتظامی او گورنر هاوس په خوا شته ټاکل سوي او دولس رښتینی اساسیتوب نه کوي. د خیبر سیاسي اتحاد یو مشر او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر غړي عبدالواحد افریدی پر دې مهال وویل چې تر څو دوی د خیبر پښتونخوا برخه ونه ګرځي تر هغه ستونزې نه هواریږي.
ریاست پاکستان د قبایلو له د انسانانو په نظر وکسي ولکب سنگ چې په ټوله دنیا کې دا یکی وا ټوکړو د انسانانو د اوسېدو چې چرته خلکو له عدالت له تګ لیاره نشته دی. بنیادی انساني حقوق د خلکو نشته، دغه انسان په سترګو نشي کتل. موږ د خیبر پختونخوا حصہ چې نشو دي، موږ مسالې نه حل کیږي. موږ صرف یکی وا خبره کوو چې موږ خیبر پختونخوا کې شامل کو، په خیبر پختونخوا کې شامل شو، موږ صوبایي سملې کې نمائندګي حاصل شي، موږ له عدالت له رسایي حاصل شي، موږ له بنیادی انساني حقوق حاصل شي.
دا چې د فاټا اصلاحاتي کمیټې د سپارښتنو په رڼا کې به د فاټا راتلونکي نظامي حیثیت څه وي، د قبایلي سیمو پارلماني مشر حاجي شاجیګل وایي چې د فاټا بیلابیل ایجنسی به ورو ورو د خیبر پښتونخوا برخه وګرځي ځکه چې په یو وار د ټولې فاټا زم کېدل ګران خبره ده.
څومره چې ماته پته ده چې پوهیږي کې وی چې پښتونخوا لپاره کې زمونږ هم قبایلي عوامو خپل فائدہ ده ځکه چې اکدم یو شی په چا باندې ته چینج کوي او نو شی به باندې مطلب کوي نو هغه ته مسالې ښکاري. نو لکه په دې باندې خو کمیټي اور موږ فاټا پارلیمنټیریان اور ان شاء الله تعالی چې زموږ سره به حکومت اسټیبلشمنټ هم ایګری شوی چې سټیپ وایز وشي اور سټیپ وایز نه بعد په بعد کې بیا وکړ شي چې کی پی کی سره زم شي خو کیږي به ضرور دی کی پی کی سره به زم کیږي. دا یو خبره زه درته او لږه وضاحت سره کوم.
د فاټا ولس د 1901 کال راهیسې د انګریز د وخت تر قانون اف سی آر لاندې خپل ژوند تیروي او د دوی په خبره لدې کباله نه یوازې د دوی بنیادی بشري حقونه تر پښو لاندې سوي بلکې د ژوند په هر ډګر کې اغیزمن سوي دي. قبایلی استازی وایي اوس د اف سی آر په ضد پولیسي مبارزه لاس پوري کړي او د پاکستان د نورو وګړو په څیر به خپل حق ترلاسه کوي. اف سی آر او پښتانه ځانګړې اونیز خپرونه هم دومره و. احمد شاه زمیمو پر سر څښتن سپاري خوشاله او سوکاله ژوند کولای.